طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د اتمې دورې قدرمنو محصلینو ستړي مشئ. په همدې هیله یم چې تاسې ټول به یو ځل بیا حاضر یئ او د نن ورځې د نوي درس لپاره به آماده یئ. پوهان آرین د طبي زده کړې د فارماکالوژۍ دغه درس پر مخ وړاو. گرانو محصلینو راځي تاسو کتابونه راواخلئ، پنځه شپیتمه صفحه پیدا کړئ. په پنځه شپیتمه صفحه کې کاربامیزافین پیژنو ترڅنګ سیفتراگزون. د دې دوو درملو لیډل سیفتراگزون هغه ډیر عام دی او ډیر استعمال لري. داسې یو روغتون، کلینیک یا شفاخانه نشته چې هغوی د په ورځ کې سیفتراگزون استفاده نه کړي. هدف دا دی چې د سیفتراگزون درملو استعمال خورا زیات دی. په نن درس کې راسره دا دواړه درمل یعنی کاربامیزافین او سیفتراگزون پیژندلی شئ. مخکې له دې چې د کاربامیزافین درس را پیل کړم، ښه به دا وي چې څلور شپیتمه صفحه کې د تیر شوي درس لنډه تشریح وکړم. موږ انټي هیستامین را پیل کړی وو او ترڅنګ یې بیفلام. انټي هیستامین په هکله مو وویل چې دا د هیستامین ضد تاثیر لري. دا یوه کورنۍ درمل دی، یو ګروپ درمل دی، یوه کیټاګوري درمل دی. د هیستامین ضد تاثیر لري. د هیستامین په هکله ما هغه ټول جریان بیان کړ په درې شپیتمه صفحه کې چې دا د ماست سیلز په واسطه جوړیږي، خصوصا په هغه حالاتو کې کله چې بدن ته کوم الرژن داخل شي، بدن ته کوم بهرنی څه داخل شي. الرژن کیدای شي د ګلانو ګرده وي، آتر وي یا درمل وي. کله چې دغه شیان بدن ته داخل شي نو معافیتی سیستم فعالیږي، ماست حجرې هسټامین تولیدوي او د هسټامین تاثیرات مو وښودل په څلور شپیتمه صفحه کې. رګونه پراخوي، فشار به ښکته شي، د رګونو څخه مایع وځي، ترڅنګ یې پوزه بهیدنه او اوښکې بهیدنه رامنځته کیږي. عصبي ریښې تخریش کوي چې له امله یې خارښت پیدا کیږي. د معدې تیزاب زیات تولیدیږي. تا چې دغه حالت تداوی کړو، د هیستامین تاثیرات له منځه یوسو، موږ یوه ډله درمل لرو چې یو سیټریزین دی، بل لوراټیرین دی، بل ریجکس په نوم درمل دی، کلیماسټین، هایډروکسیزین او ډایفین هایډرامین، کلوروفین رامین، ترڅنګ پرومیتازین، لیوسیټریزین او ډیس لوراټیرین. دا ټول درمل د هیستامین اغیز له منځه وړي او هیستامین یوه ماده ده د چا په واسطه جوړیږي، د ماست حجرو په واسطه، او په بدن کې دغه ستونزې پیدا کوي، خارښت پیدا کیږي، عمومي پړسوب، ترڅنګ پوزې بهیدنه، د اوښکې بهیدنه او ځینې نور تاثیرات. یو شخص ناارامه وي او کیدای شي برانکوسپازم هم رامنځته کړي چې دا تنفسي لارې بندېږي. کله چې تنفسي لارې بندې شي نو بې جدي خطرات پیدا کیږي. ځینې کسان حتی د غومبسې یا د مچۍ د چیچلو له امله هم مړه شوي دي. علت یې همدا وي چې په دوی کې دفاعي سیستم ډیر فعال شي، هسټامین پکې ډیر تولید شي، په تنفسي لارو کې چې کوم سموت مسل دی هغه ډیر تقلص وکړي، لارې تنګې شي، لارنجو سپزم رامنځته شي. لارنجو سپزم چې کله رامنځته شي سږو ته هوا نه داخلیږي، له امله یې مرګ رامنځته کیدای شي. د انټي هسټامین درملو په هکله پوه شو، د هسټامین ضد درمل، او درې شپیتمه صفحه کې یو مثال هم درته درکړل شوی دی. دغه شربت باندې لیکل شوی دی انټاګونیسټ هسټامین. انټاګونیسټ ضد ته ویل کیږي، ضد د هسټامین انټاګونیسټ. اګونیسټ هسټامین کې ویلای وای د هسټامین تقویه کوونکی، د هسټامین سره موافق، د هسټامین سره یو شان، د هسټامین پر لوري، یعنی د هغې په لوري کار کوي. هسټامین نه تخریبوي، د هسټامین سره یو ځای نور هم هغه فعالیت کوي کوي. خو داسې درمل څوک نه استفاده کوي چې هسټامین لا هم فعال شي. انټي هسټامین درمل جوړ شوی دی. بل مو بیفلام پیژندلی دی. بیفلام د ډیکلوفیناک پوتاشیم له ډلې دی. انځور کې وګورئ، دغه کوتای چې په منځ کې سری ګولۍ دی 15 ملی ګرامه دی، لاندې قوس کې لیکل شوی ډیکلوفیناک پوتاشیم. هډوکي ور باندې رسم شوی تر ډیره پورې د دې هډوکو د پاسه سور رنگ ښکاري چې علت یې همدا دی د هډوکو دردونه آراموي. یو میسیج ورکوي چې زه د هډوکو دردونه آراموم. او په همدې کوتي کې په ښی خوا کې لیکل شوی دی شال شوګر کوټې ټابلیټس. شال ټابلیټس پکې دي. او بل لاندې لیکل شوی انټي روماتیک، انټي انفلیمیټری او اینڈ انالجیکس. انالجیکس تسیرم لري، یعنی درد آراموي، التهاب له منځه وړي. انټي روماتیک د روماتیزم پر وخت یا د روماتایټیک ارترایتیس پر وخت هم استفاده کیږي، د بندونو التهاب پر وخت. خد بیپلام د استعمال پاک لبه وایو چې درد آراموي، عضلو دردونه، د بندونو دردونه، د غاښ درد، د ملا درد، د حیض پر مهال دردونه، د بندونو پړسوب، دا ټولې ستونزې بیفلام هوارولی شي. خو په یاد ولرئ، څه نا څه هغه ناروغانو ته چې د هغې عمرونه لوړ دي، د پښتورګو کمزوري لري، د ینه کمزوري لري، د هغې لپاره دوامدار استعمال ښه نه دی، ځکه د هغوی پښتورګي په سم ډول هغه بهر ته نشي ایستلی، د دوی ینه په سم ډول د دې میتابولیزم نشي سرته رسولی. ښه راځئ قدرمنو محصلینو، 15 مسافه ته کاربامیزاپین انځور کې وګورئ. ټابلیټس دي 200 ملی ګرامه ټابلیټس دي. د کاربامیزاپین په هکله اوس پوهیږئ چې دا به د څه لپاره کارول کیږي. دماغي ناروغان، عصبي ناروغان، د هغوی هغه درمل چې په کڅوړه کې ګورئ، یو به پکې کاربامیزاپین پیدا کړی. پخوا به د دې په اړه نه پوهېدی چې دا د څه لپاره دی، خو له نن وروسته به انشاءالله پوه شئ چې کاربامیزاپین د دې لپاره دی. وخت به راځي چې تاسې ته څوک درمل رااخلي، د درملو کڅوړې رااخلي، تاسې به ورته د هر درمل په هکله خبرې کولی شئ چې دا درمل د دې لپاره دی، دا درمل د دې لپاره درکړل شوی دی، دا د دې لپاره لیکل شوی دی کاربامیزاپین. دغه درمل د عصبي ستونزو لپاره استعمالیږي، د عصبي ستونزو لپاره. د استعمال ځایونه، لومړی مرګي. ګورئ، مرګي یو عصبي ستونزه ده. عصبي ستونزې نورې نه دي، دا د اعصابو اړوند ستونزې دي. د دماغي سیستم یا د عصبي سیستم اړوند ستونزې دي. مرګي یا اپیلپسي هم ورته وایي. په دماغو کې برکی سیالې ګډې وډې تولیدیږي، په بدن کې جټکې پیدا کیږي او نفر لاسونه شخ کیږي. نو یوه ستونزه مرګي دي، یا د مرګۍ ستونزه ده. مرګي دوهم شدید درد کنټرول لپاره، د شدید درد کنټرول لپاره هم کاربامیزاپین کارول کیږي. شدید دردونه آراموي، خصوصا ځینې دردونه دغسې وي چې هغه عصبي دردونه وي. ځینې کسان به مو لیدلی وي د نیمې شپې له خوا یا د ورځې په جریان کې یو ناڅاپه یو ځای درد کوي، فرضاً د مټ برخه یې درد کوي، یو لاس یې درد کوي، پښه یې درد کوي، هیڅ علت نه وي. او یا هم دماغ عصبي درد لري، دماغو کې درد وي. دا ټول عصبي دردونه دي. که په پښه کې هم درد یو ناڅاپه پیدا شو، په اوږا کې، په مختلفو ځایونو کې اکثره عصبي دردونه دي. ځینې نور دردونه هم شته، لکه زه یو مثال ورکوم چې د زړه درد په چپ اوږا کې حس کیږي. د زړه درد په چپ اوږا کې حس کیږي، تر څنګ یې په چپ طرف کې په ژامه کې حس کیږي. خود هغې په اړه هم ځان ته بیا موږ درسونه وایو. په ټوله کې هغه دردونه چې ډیر شدید وي، موږ ورته کاربامیزاپین ورکولی شو، یا دماغی دردونه وي، یو ناڅاپي دردونه وي. دریم، د مخ اعصاب شدید درد لپاره، لکه یو ښه مثال همدغه دی، د مخ اعصاب یا فیشیل نرف هم ورته وایي، وام کرینیل نرف دی. په نهمه دوره کې د مخ اعصاب یا فیشیل نرف چې وام کرینیل نرف دی، د هغې په اړه پوهیږو. د مخ اعصاب دغه ځینې مهال د درد سره مخ کیږي. د مخ برخه درد پیدا کوي، د دې لپاره هم کاربامیزاپین کارول کیږي. ګورئ، مرګي شدید دردونه، د مخ اعصاب شدید درد، د مخ یو طرف درد پیدا وي دغې لپاره. د دې درملو تجارتي نوم تیگرازیپین دی. تیگرازیپین دا د تجارتي نوم، یعنی په دې نوم سره په بازارونو کې ډېرې عامې پیدا کیږي. او ځینې شرکتونه یا کمپنۍ داسې دي چې هغه د کاربامیزاپین په همدغه نوم سره هم جوړوي. خو دا تجارتي نوم د دې لپاره ما راوړی دی چې کیدای شي د تیگرازیپین په نوم درمل ووینئ، خو فرمولا به یې کاربامیزاپین وي. د کاربامیزاپین په هکله پوه شوی. دوه درې نکتې دي عصبي ستونزې له منځه وړي، خصوصا مرګي، شدید دردونه، د مخ اعصاب. بل سیفتراگزون پیژنو. څه شی پیژنو؟ سیفتراگزون، یا ځینې سیفتراگزون تلفظ کوي سیفتراگزون، خو عام تلفظ یې سیفتراگزون دی. سیفتراگزون څه شی دی؟ سیفتراگزون دا ډیر قوي انټي بیوټیک دی، براډ سپیکټرم دی، قوي دی. لیکل شوی چې اکثره وخت د جدي بکټریایي ناروغیو پر وخت کارول کیږي. جدي، شدید، خطرناک بکټریایي ناروغۍ په هغه وخت کې کارول کیږي. ښه، د کومو لارو څخه استفاده کیږي؟ لیکل شوی دی د ستن له لارې، یعنی د ستن په ذریعه استفاده کیږي. آی وی او آی ایم د دال په کړنګ کړی، یعنی هدف دا دی چې آی وی هم استعمالیږي او آی ایم هم استعمالیږي. آی وی باندې پوهیږئ، یعنی د رګ له لارې، آی ایم د غوښې له لارې. متن وایو، یعنی د رګ او غوښې له لارې تطبیق کیدای شي، خو تر ډیره پورې دغه ستنې په افغانستان کې آی وی استعمالیږي. د آی وی خطر هم څه ناڅه زیات دی. دا چې څه خطر لري په نن درس کې ورباندې پوهیږو. لومړی، د سیفتراگزون په هکله پوه شوی. ګورئ، د ستنې له لارې کارول کیږي. ستنې دي او غوښه، تر څنګ رګونه. د استعمال ځایونه یا انډیکیشن باندې خبرې کوو، کومو ځایونو کې استفاده کیږي. لومړی، سینه بغل یا نیمونیا. د سینه بغل د ناروغۍ لپاره استعمالیږي، چې نیمونیا هم ورته وایي. په اړه یې شک مه اخلئ. سینه بغل څه شی دی، د دې په اړه پوهیږو. ژر ناروغي ترسيو ان شاء الله او دي ناروغي برخه ډیره خوندوره برخه دا تاسو به ډیر خرا سره زده کوی. یو سینه بغل د سینه بغل پر وخت سپټراگزون کراولای شو. دوهم برانکایټ یا برانکایټس. برانکایټ یو ناروغي ده چې پکې د هوایی لارو التهاب رامنځته کی، خصوصا هغه هوایی لارې چې هغه سږو ته داخلي هغه ته برانکاسونه هم وایي. د برانکاسونو التهاب ته برانکایټ هم وایي، برانکایټس هم ورته وایي. هغه هوایی پایپونه چې سږو ته داخلي هغه ته برانکاسونه وایي. نو ځینې وخت په برانکاسونو کې التهاب پیدا کیږي، سخت ټوخی وي، تنفس بندښت وي، نو موږ ورته سپټراگزون کراولی شو. دریم د اطراحي سیستم د انتاناتو لپاره چې هغې ته یو ټی آی هم ویلی شي. یو ټی آی یورینری ټراکټ انفیکشن دا عمومي کلمه ده. یورینری ټراکټ انفیکشن اطراحي سیستم کې ځینې وخت انتانات پیدا کیږي، د ادرار رنګ ژیړ کیږي، درد سوزش دغه پیدا کیږي، فریکوینسی ادرارو ته زیات تګ دا پیدا کیږي. نو مون کولای شو سپټراگزون استفاده کو. څلورم د دماغو پردو التهاب یا مینینجایټس. د دماغو پردو په حق له تشویش ما کوي. راتلونکي دوره کې عصبي سیستم تشریح کوو، د دماغو پردې هم تشریح کوو دغه د التهاب لپاره چې مینینجایټس ورته وایي. دماغ په پردو کې پوښل شوی دی، درې پردې دي: پیامیټر، اراکنایډ میټر او ډیورا میټر. د دغه پردو د التهاب لپاره هم کارول کیږي. پینزم ترټکی یا ټایفایډ محرکات ځینې ورته وایي، محرکات تبا ترټکی دغې لپاره. شپږم د وینې بکټریایي ناروغۍ یا سیپسیس، په وینه کې نورې بکټریایي ناروغۍ چې د بکټریا په واسطه یوه ناروغي رامنځته شوي. اووم د جراحۍ وړاندې د وقایې لپاره، ځینې وخت چې کله جراحي عملیات کېږي دغې وړاندې د دې لپاره چې د جراحۍ پر وخت بدن ته انتان داخل نشي او ستونزه پیدا نشي، مخکې له مخکې تیار همدغه انټي بیوټیک د وقایې لپاره تطبیق کیږي. دا ټولې ناروغۍ دا درته ډیر په ښه ډول انشاءالله تدریس کیږي، په اړه یې اندېښنه مه لرئ. تیار تاسې اصطلاحات زده کړل، د ناروغیو سره څه ناڅه د نومونو سره یې بلد شوی، د درملو سره یې بلد شوی او د بدن سیستمونو په هکله پوه شوی. او اوس تاسې فرزند یانه په هکله زه خبرې کوم، پوهیږئ چې یانه څه ډول جوړښت دی یا د نورو غړو په هکله. ټول معلومات تاسې لاسته راوړي دي، ناروغۍ درته ډېرې اسانېږي. ښه، احتیاط کله پکار دی؟ لاندې لیکل شوی احتیاط: د سپټراگزون استعمال په ځینو کسانو کې الرژیک عکس العمل ښکاره کوي. په ځینو کسانو کې سپټراگزون الرژیک عمل ښکاره کوي. یو کس ورسره ریاکشن ښایي، لیکل شوی، چې له امله یې ناروغ تنفسي ستونزې، د پوستکي سوروالی او نورې الرژیکي نښې پیدا کیږي. یو کس ته تنفسي ستونزې پیدا کیږي، تر ټولو مهمه دا ده: د برانکاسونو بندوالی، تنګوالی، د لارنګس تنګوالی. مخکې ما وویل چې ګورئ، لارنج سپازم په الرژي کې دا هم پیدا کیدلی شي، تر څنګ د پوستکي سوروالی، خارښت او نورې الرژیکي نښې، د الرژۍ مربوط نورې نښې پیدا کیږي. نو باید له ناروغ پوښتنه وشي چې مخکې دی دا ډول ستن وهلی یا نه. که ناروغ ستنې پخوا نه وي وهلی، نو باید لومړی په پوستکي باندې ټیسټ اجرا شي او د پوستکي حالت وارزول شي چې کوم غبرګون خو یې نه وي ښودلی، او له هغې وروسته د ستن ووهل شي. لومړی چې کله سپټراگزون ناروغانو ته ورکوئ، ګورئ، دا خبره ډیره مهمه ده، ډیره مهمه ده، ګورئ، پام وکړئ. سپټراگزون په نوم ستنې کچیرې ناروغانو ته ورکوئ، تر څنګ یې پنسلین، اموکسیسیلین، دغه ټول انټي بیوټیک. لومړی ناروغ نه پوښتنه وکړئ چې پخوا د ستنې وهلی دي یا انټي بیوټیک دي استفاده کړی دي. هغه به درته وایي چې هو یا نه. که یې نو، تطبیق دغه درمل ما توصیه کوئ. لومړی په پوستکي کې هغه قتل کیږي، زه به په یوه عملي ویډیو کې تاسو ته هغه وښیم. د پوستکي لاندې لږ ذره تطبیقیږي، بیا یوه لیک ورباندې یا دایره ورباندې راچاپیر کیږي. دوه دقیقې، درې دقیقې وروسته قتل کیږي. که چیرې سوروالی او خارښت و، نو دغه ستن سره دغه کس عکس العمل ښایي نه یې ورکوو. کچیر سرواله نو خارخ نو نو بیا مون کولای شو اندغستان ورته ورکړو. خو په افغانستان کې ټول بے غوري کوي، دغه ټیسټونه ډیر کم اجرا کیږي، ډیر ناروغان د دغه قربانی شوی دی. کله چې دغستان ورته وویل شي ریاکشن ورسره ښایي، له امله یې که یو ډاکټر تکړه نه و یا جرات بیلي دغسې ډاکټر و نو ناروغ ترې مړ کیږي، ځکه ناروغ یو ناڅاپه بد حالت ته ځي، تنفس یې بندیږي. نو ډاکټر باید عاجل د دې الرژي مخنیوی وکړي، د دې عکس العمل مخنیوی وکړي، د دې انټیډوډ استفاده کړي، دغسې درمل استفاده کړي چې دفاعي سیستم نه یې کړي. دفاعي سیستم چې فعال شوی دی، کوم عکس العمل چې ښیي دا باید له منځه یوسي، یا حد اقل ډیکاډران استفاده کړي، کورټیکوسټیرایډونه، ډیکسامیتاسون. دا چې دغه ستونزه به څه ډول مونږ کور کولی شو د هغې په هکله په راتلونکي کې انشاءالله پوهیږو. تر ډیره پورې دغه درمل چې استفاده کیږي تر څنګ یې ډیکسامیتاسون یا ډیکاډران هم ډاکټران استفاده کوي، د دې لپاره چې ناروغ ورسره عکس العمل ونه ښایي. ډیکاډران کوچنی ستانه په سر باندې هغه شین پوښ لري، ما درته په تیره دوره کې ویلې، یا ډیکسامیتاسون هغه استفاده کوي. ډیکسامیتاسون په همدې کتاب کې هم انشاءالله تاسو ته ښودل کیږي، اته شپیتمه صفحه کې. نو که چیرې دغه استعمال شي ورسره یو ځای، نو بیا هغه عکس العمل ډیر نه رامنځته کیږي یا د هغې مخنیوی کولی شي، ځکه دا دفاعي سیستم ډیپریس کوي. دا چې یو طرف ته ناروغ هغه د میکروبونو سره مخ دی، او بل طرف ته که چیرې دغه ستن هم ورسره یو ځای ګډه شي، دفاعي سیستم نور هم کمزوری کوي. دا بیا نو ځینې نور بد عوارض د ناروغ لپاره لري. خو زموږ په ټولنه کې چې کله ناروغ ته ستن وهل کیږي تر څنګ یې ډیکاډران هم ورکول کیږي، دفاعي سیستم یې نور هم کمزوری کوو، چې دا یو ښه حالت نه دی. دغه بحث راتلونکي ته پرېږدم، په اړه یې ډېرې اندېښنې مه لرئ. خو اوس دومره پوه شو چې سیپټراکسون د څه لپاره دی، څه وخت باید استفاده شي، او احتیاط څه ډول پکار دی. ښه ګرانو محصلینو، درس هم دومره بس دی، راځئ تاسې حاضري ورکړئ. د نن ورځې لپاره د حاضرۍ توری درښایمه. نن ورځ شپږ څلوېښتمه درسي خپرونه ده. د شپږ څلوېښتمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری هغه د ای توری ما ټاکلی دی. ګورئ څلورمه دایره ده او د ای توری شپږ څلوېښتمه درسي خپرونه د ای توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بل پروګرام ما پوهان آرین ته اجازه راکړئ. خاط اوسئ.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري، چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.